السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یست. د بلې پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې ما قاسم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او دغه راز نور خبرې مطالب شته. په خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی دی. د خبرونه په دوامه نیمایي کې د روغتي خبرونه هم لیا د مباسي خو پیل په خبرونه کو. په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري له سعودي چارواکو سره پر سیمایزو شخړو خبرې کوي. مخکتر دوی چې تر دې چې نور مسایل په تفصیل سره واوري کورونی خبرونه لرو. اجمل تورمان د دې محل مهم کورونی خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا شمیر غړي وایي هیله مندي چې نن د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک وروسته شي. د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا وایي حکومت او په بامیانو کې د توتاب د پروژې د پلي کېدو پلویان باید د یادې ستونزې د اوري لپاره یو د بل په وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعات ته لاسرسی نه لري. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې د عالي شورا شمیر غړي وایي هیله مندي چې نن د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک وروسته شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي وختنې نه دي مطرح شوي.
موږ امیدوار یو چې نن ورځ دغه موافقت نامې شکل نهایی شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د دغه وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګ هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي. د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نمونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي.
د پرسه حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د حکومتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیات مواردو توافق شوی دی. د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا وایي حکومت او په بامیانو کې د توتاب د پروژې د پلي کېدو پلویان باید د یادې ستونزې د اوري لپاره یو د بل په وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي. د دغه شورا وایان سید حامد ګیلانی نن خبریالانو ته وویل چې حکومت باید په دې برخه کې د ستونزو تر اوري پورې د توتاب پروژې کار ودروي. دغه شورا خبرداري ورکوي که چیرې دواړه خواوې سره سلا نشي نو په هیواد کې به یو ناورین رامنځته شي. توتاب هغه پروژه ده چې د ترکمنستان بریښنا له ازبکستان، تاجکستان او افغانستان له لارې پاکستان انتقالوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعات ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت نشراتي مرستیال سیده مشګان مصطفی نن اطلاعات ته د لاسرسي د کلتور د ترویج او پیوړی کولو په نوم ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وو وویل چې لا هم ډېرې هغه اطلاعات چې محرم نه دي د خلکو واک په دخل کو په واکې نه ورکول کی. میرمن مصطفی وایي چې دغه وزارت معلومات ته د لاسرسي د پیوړی کول لپاره لازمه بودیجه په واکې نه لري. په ورته وخت کې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون رئیس سید کرام افضلی له حکومت وغوښتل چې خلکو سره د معلوماتو د شریکولو برخه ته جدي پام وکړي. او د کندز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک په وایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا هم دروان مالی کال په دریو میاشتو کې 8% په وایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د پرسې حال کې چې تر مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ګمرک اوایډ ډیر لږ ول. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې د امو سین له پلنه تریدو وروسته سوداګریز مالونه ترې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمن صادر او واردېږي. د ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریه او یمن جګړو د پای ته رسولو هڅې وکړي. جان کيري په دایوي اونۍ په اوږدو کې د سعودي عربستان تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم لاړ سي. ټاکل شوی ده کيري به د سعودي عربستان د پاچا شهزاده، د شهزاده لمرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره په جده کې وګوري. د نن وروسته ویانا ته سفر کوي او د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره به د لیبیا په اړه د خبرو ګډه مشري وکړي. او بیا به د خپلو سوری او روسی سیالانو سره هم وګوري. کری به وروسته بروکسل ته سفر وکړي او د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به ګډون وکړي او له هغه وروسته به آسیا ته ولاړ سي او په ویتنام کې به له بارک اوباما سره وګوري. چین د امریکا د هغه راپور په اړه خواشینی څرګنده کړې ده چې د دغه هیواد د پوځ په اړه دی. چین ویلي په دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسیدلی دی. د چین د پوځي فعالیتونو په اړه کانګرس ته په خپل کلنی راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مې په 14مه تور پورې کړی چې چین د جنوبي چین په لانجمن سمندرګي کې د خپلې خپلواکۍ او ځکني بشپړتیا د زیاتولو هڅې زیاتې کړې دي. د چین د دفاع وزارت ویند یانګ یوجون نن ویلي چې دغه راپور د چین د نظامي تهدید په اړه مبالغه کوي. د ویلي چې چین د ملي دفاع پالیسي پلی کوي چې په خپله دفاعي ده. یانګ ویلي دا امریکا ده چې اکثره د چین سمندرګي ته پوځي الوتکې او جنګي بیړۍ لیږي چې د خپل ځواک څرګندونه وکړي. سوری فعالان وایي د اسلامي دولت د سختریزي ډلې وسلوالو د دایره زور په ختیځ ښار کې یو روغتون د لنډې مودې لپاره ونیوه. په دې حمله کې چې پرون شنبه سهار وسوه د دایره زور د محاصره سوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه سو. د سوریې د بشري حقونو فعالان چې په برتانیا کې میشت دي وایي چې په برید کې 15 حکومت پلوه جنګیالي ووژل سول او یو شمېر طبي کارکوونکي یرغمل سول. د دوی په وینا په دې حمله کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې هم لشتر لږه څلور دیش غړي وژل سوي دي. حکومتي ځواکونو له څو ساعته جګړې وروسته روغتون بیرته ونیوه خو د برمته سویو طبي کارکوونکو درک نه دی لګېدلی. او اوکراینی سندرغاړي جماله د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. 22 کلنه جماله چې په د کریمیا اوسیدونکو په خټه تاتار ده تیر شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکو اعلان سو. ورپسې مقام استرالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې وسوه شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې سوې او اټکل کېږي چې په اروپا، استرالیا، نیوزیلینډ، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیونه تنو لیدلې وې. جماله د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د جماله حیرانوونکې اجرا او بری وستایه. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازدی رادیو واردل که غواړی دا خبرونه بیا ولولې نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ آدرس دی. روانه خبرونه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر پاړه ورستي جزئیات در سره شریکو. د جمهور ریاست یو ویان په دیړه وای
د حکمتیار صاحب سره په ډیرو مواردو کې توافق شوی دی. ډیر جزو شان پاتې دی.
د غرازاوري چې د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والی شورا له حکومت غوښتي چې د اوس لپاره د لنډې مودې په خاطر له ترکمنستان څخه هیواد ته د برېښنا د لیږ چارې ودروي. دا چې ولې د دغه شورا یو غړی وایي
ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست تقاضا داریم که لانتیجه این فعالیت هایی که موسین ایجاد شده بار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
په کندوز ولایت کې د شیرخان بندر د اوایدو د زیاتېدو په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته تللی څو له دغه هیواد سره د سیمې په کچه پر ځینې مسایلو باندې بحث وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږ شئ. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2:09 ولې د ازادي رادیو خبرونې د افغانستان په لوی ښارونو کې د اف ام په 15 او په ټول ولایتونو کې بیا په منځنۍ 1289 نوي څپو باندې اوریدلای سي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې ویل د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په دې مذاکراتو کې جزئي مسایل پاتې دي چې خبری باور باندې وسی د افغانستان د سولې علي شوراوی چې د سولې له بهیر سره د شغلی حکمتیار او ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان سولې ته وهڅوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان څخه اورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره په ډیرو مواردو توافق ته رسیدلي او پاتې جزئي مسایلو باندې به هم خبرې وسي. د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویان د واخان من نپال په دې اړه نن آزادۍ راډیو ته وویل
مده حکمتیار صاحب سره په ډیرو مواردو کې توافق سوی دی، ډیر جزئي شان پاتې دي، خو د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منله کیږي، او فرا قانوني غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه ده.
تر دې دمخه د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني بنن د دواړو خواوو د موافقه وروستي بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار به ډیر ژر کابل ته راسي، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مینه پال په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه او زیاته کړه چې سولې یو بهیر ده چې وخت اړتیا لري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان سولې ته وهڅوي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر په دې اړه خبریالانو ته وویل له رواني پلوه د حکمتیار راتګ وسلوال مخالفان له جګړو لاس اخیستو ته چمتو کوي.
و ما باور دارم که صلح با حزب اسلامی اثر مثبت میگذاره بالای روند صلح، از لحاظ سایکولوژی و روان و روحیات این تاثیر نیک بگذاره بالای گروه های دیگه هم.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غني لپاره چې هڅې کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره همروغه وکړي زیات اهمیت لري. بلې سلامت صاحب
مننه کوم. د ازادۍ ریډیو خبریال رحمت الله افغان چې د حزب اسلامي سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د خبرو پر وروستۍ جزئیات او معلومات راکول، بیا هم پر همدې موضوع تم کې جو په د ټلیفون په مستقیم تماس را سره د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره دی. شریف صاحب خبرونه ته په خیر اغلاست، تاسو به هم راپور اوریدلی او وروستي حالات به مهم څارلی، تاسو په نظر حالات ته په کتو فکر کوي څومره به د سولې دا خبرې چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ په لسوي دي دا به بریالي وي، ځکه چې حکومت تیرونی ضرب لجل ټاکلی و چې باید هغه وروستي تفاهم لیک د دواړو لورو ترمنځ امضا سي، تاسو برداشت څه دی؟
پدښتیا هم د لومړي ځل لپاره مسله ډیره هغه وخت ګرمه شو تیر او نه شي دغه سی ویناوي را برسیره شوې رسنې ځنه راپورونه درلودل، خو بیا ورسته برعکس د دې سړی وزیر راپورته شو او دا سویل کېدل چې خبرې بیا وځندلې، خو د نن ورځې د ورستی متن په ارتباط باندې چې د دواړو اړخونو ترمنځ باید امضا او لاسلیک شي او خپل شغله اشرف غنی هغه تصویب کړي، زه فکر کوم چې اوس خبره خای نږدې شوی وي، لکن واضح ته په کتو سره او دواړو پلاو خبرو ته په کتو سره بیا هم په وینا کې احتیاط پکار دی او وروستي هغه پریکړې ته انتظار پکار دی چې د دواړو اړخونو ترمنځ وشي، او زه فکر کوم چې چیرې د سولې لوري ته ګام وي ولس به خوشاله وي.
بل نو شریف صاحب تاسو په نظر هغه ټکی هغه مسایل چې بل هم دغه پروسې ځندول د دواړو لورو ترمنځ لا هم د یو اختلاف د ټک په توګه کتل کیږي دا به کومي خصن کوم موارد دي؟
په دې ارتباط باندې مهم موضوعات په هغه ټکو پورې تړلي دي زما په نظر باندې، چې هغه د افغان حکومت په واقع تر ټولو بریده پورې نوي ملګري ملتونه په کې شتي دي، د امریکا متحده ایالات په کې دي، او د دې سره سره حکومت هم غواړي او په ځانګړي توګه خاله اشرف غني هم غواړي چې په حکومت کې ښکېل غواړي هم د دې سولې کولو په وړاندې د سلوري تبونه چې مشکل رامنځته کی د دغه سی ولوي توازن چې د خونو ترمنځ په کې همغږي رامنځته شي، ټول خونه د راځي وساتل شي او د افغانستان د نافذ قوانینو مطابق دي له حزب اسلامي سره خبر وستي شي او مسله د جوړجاړي ته بوتل شي، زه فکر کوم چې ډیر اسانه هم نه ده، خو اوس زه په دې باور یم چې مسله په ورستي برخو کې دا او کېدل شي ډیر زر د حکومت او د حزب اسلامي چې د حکمتیار صاحب په مشرۍ دي ترمنځ د جوړجاړي رامنځته شي چې ولسه د سوري تمه درلوده.
بلې شریف صاحب، بدلته یو بل مسله ده په دې راپور کې مشوره ورته وسو چې حکومت وایي حق غوښتنې چې فرا قانوني یعنی د قانون مطابق نه وي د حزب اسلامي دا به نه منل سي. ساس په نظر کوم موارد دي چې فرا قانوني کېدلی سي؟ ځکه په هغه شرایطو کې چې وربند اختلاف ټکی بلل کېږي، یو مسله ده افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه باندې د یو مشخص وخت ټاکل دي، فکر کوي دا به یو جنجالي او ځینې نور مسایل دي ساس په نظر؟
نه، زه فکر نه کوم چې په حکومت کې شته غاړي دي په دغه مسایلو باندې ډیر ټینګار وکړي، ځکه دا مسله نه خپل نه په امریکایانو پورې تړلې ده، په نړیوالو هغه ځواکونو پورې تړلې چې په افغانستان کې شتون لري. زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غاړي بغاړه ورته کې نه دي، تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي، بلکې ډیر زیات به کوشش وشي چې د دې خپلې ګټې خوندي وساتل شي، د دې خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکي جوړل او مضمونه تنظیم شوی وساتل شي نسبتا دې شغلې په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري. زه فکر کوم ډیر اړخ به دا پکې دروند وي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه شریف صاحب که په لنډو ټکو باندې جواب راکړي چې حکومت وایي دغه د سولې بهیر چې د حزب اسلامي سره پیل شوی دی، بل اخر دې ته خوشبيني سره چې دا به په ټولو کې د سولې بهیر چې له نورو ډلو سره جریان لري دې ته به هم ځینې امیدواري پیدا کړي؟ ساس په نظر واقعا دا بهیر که کامیاب سي او بل اخر حزب اسلامي له حکومت سره یو ځای سي، دا به د سولې پر بهیر باندې پر ټولو باندې په افغانستان کې په جګړې کې به څه مثبت تاثیر واچوي او که څنګه؟
بېله شکه که چېرته حکومت په دې وتوانېږي چې د حزب اسلامي سره سولې ته ورسېږي او پرېکړه وروستۍ شي او د ښاغلي اشرف غني له لورې تصویب شي، زه فکر کوم دا د نورو لپاره یو ښه عملي بېلګه کېدلی شي. لکن برعکس که چېرته حکومت داسې څه ووایي او یا داسې شرطونه کېږدي یا په داسې شیانو باندې جوړجاړي ته ونه رسېږي چې هغه د نورو دپاره سور چراغ وي، بیا زه فکر کوم بدې اغېزې کولی شي، بې باوري راځېږولی شي او نورو ډلو ته د سولې ته د تګ لاره خند او عملی د سیلنګونې
رامنځته کولای شي سوله به وځندې. مننه کوم د سیاسي چارو په کارپو محب الله شریفو چې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر په اړه باندې خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم راځو د خبرونی بل مطلب ته. د افغانستان د جهادي او ملي احزابو عالی شوراوي حکومت باید ملي مصلحتونو ته په پام د حکومتي کمیسیون تر نتایجو له ترکمنستان څخه د برښنا د لیست چاري ودروي. د غشورا نن په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې که حکومت او هغوی چې له ترکمنستان د برښنا لیست له مرکزی سیمو غواړي انعطاف و نکړي، لوی فتنې ته بل لاره هواره سي. که څه هم د ارګ مانی په دیړه څنوي، خو د اوبو برښنا وزارت وایي کله ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برښنا د لیش چاري وځنجيږي، نو دولس ولایتونه به تر 2.5 کالو له برښنا به برخې سي. محمد حدیث پردیس په دیړه راپور راکوي.
کڅ هم ټاکل شوې چې د دوشنبه پورس په کابل کې له مرکزی سیمو د ترکمنستان د برېښنا د نه لیک په خبرګون کې لاریون وشي، خو د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والی شورا بیا دغه کار مخالفت کوي. دغه شورا د یک شنبه پورس کابل کې د وی خبری غونډې پر مهال وویل چې په داسې حساس شرایطو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د مسیر په اړه د نظرونو اختلافات دوی اندېښمن کړي دي. د جهادي او ملي احزاب د شورا د رهبری غړي سید احمد ګیلانی پر حکومت غږ وکړ چې د کمیسیون د نتایجو تر معلومېدو له ترکمنستانه د وارداتي برېښنا چارې ودروي.
د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والی شورا په دغه حساس وخت کې د نظرونو د هغه په ډول اختلافات د تشویش وړ بولي. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تقاضا داریم که لا نتیجه این فعالیت هایی که کمیسیون ایجاد شده بار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ترکمنستان افغانستان ته د وارداتي برېښنا د مسیر په باب د رامنځته شوو ستونزو د حل په هدف یو تخنیکی کمیسیون ټاکلې چې دغه مسلې ټول اړخونه وڅېړي او بیا خپلې موندنې د ارګ ماڼۍ سره شریکې کړي. د ارګ ماڼۍ یو بیان د واخان مینهپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا تاکید وکړ چې د تخنیکي کمیسیون له ارزونو وروسته به دغه ستونزه د ملي شورا سره په همغږۍ حل کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي کله ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا چارې وځنډېږي افغانستان ته به دروند اقتصادي زیان ورسیږي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي وایي له ترکمنستانه د 1500 ولټه برېښنا په ځنډېدو به د افغانستان 12 ولایتونه تر 2.5 کالو بې برېښنا وي.
اگر ما یک قسمت از این پروژه ای خط لین انتقال رو یعنی معطل کنیم یا با تاخیر مواجه کنیم و بخرستانی
دی وی کوم د دغه پروژه یو برخه معطل او یا وزندو 12 ولایتونو په د برېښنا رسیدنه د 2.5 کالو لپاره وزندي یو دغه پروژه د ساتنې او مراقبت لګښتونه هم پر افغانستان تحمیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي نجات جبهه بیا وایي افغانان باید له هر ډول ژبنیو سمتي او قومي ترجیحاتو پرته د یو موټی واحد افغانستان غوښتونکي وي. دغه جبهې منشي زبی الله مجددي وایي که ټول افغانان هر ډول تبعیض او تفرق ونه غندي او پر ضد مبارزه ونه کړي نو افغانستان به هیڅکله پر خپلو پښو ونه درېږي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول آزادۍ رادیو واردل چې په همدې چپو د ماښام لوونه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خو آزادۍ رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو او ورځو د کندوز لور ته. د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې او ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا هم د تیر کال د لومړۍ روبې په مقایسه د روان مالي کال په ترڅ کې په ورته موده کې 8% د دې ګمرک عواید ډېر سوي دي. په دې اړه د کندوز څخه زموږ د همکار اجمل آریان راپور اورو.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور وایي سره له دې چې په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا د تیر مالي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د دې ګمرک عواید ډېر لږ و، خو د روان مالي کال په ورته موده کې 8% د بندر په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
زبر رو به حوال 1395 نگاه تخنیکی برای شما گفته میتونم که تقریبا
که څه هم یوه اندازه ستونزې په دې بندر کې شته دي، خو د تیر کال د درې میاشتو په توپیر بیا په روان مالي کال کې په ورته موده کې زموږ په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله تر تېرېدو وروسته د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ د تړلو له کبله سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا شوې دي، ځکه اوس مهال سوداګر د تاجکستان د ویزې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت باید له تاجکستان سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ په شیرخان بندر کې خلاصه کړي چې د سوداګرو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر هم د تاجکستان د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتنه کوي. یو تن ملي سوداګر احمد فهیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته که به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر یک کس.
زموږ دولتي چارواکي باید له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ په کندوز کې بیرته فعاله کړي چې د سوداګرو ستونزې حل شي، ځکه اوس مهال د سوداګرو سوداګري توکي د تاجک په نوم تاجکستان ته صادرېږي. باور په ډاګه کړه چې له دې بندر څخه واردات نفتي او ودانیز توکو، سیخي ګول، خوراکي توکو لکه وړو، پیازو او یو شمیر پرچون توکو څخه دي، خو صادرات بیا لکه سیمنټ، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکو او داسې نورو توکو څخه دي. د کندوز ولایت له تاجکستان سره د 270 کیلومتر په اوږدوالي ګډه پوله لري او د آمو سیند د تاجکستان او افغانستان ترمنځ بهیږي او شیرخان بندر د یو اوږد پل له لارې چې 670 متره اوږدوالی او 11 متره پلنوالی لري له تاجکستان سره نښلول شوی دی. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع را خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او په لیبیا، سوریې او یمن کې د شخړو د پای ته رسیدو پر مسلې له سعودي چارواکو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې پر ورځ په سوریې کې پر یوه روغتون د داعش ډلې په حملې کې 15 دولت پلوه پرسونل او 24 سختریزي وسلوال وژل سوي دي. صالح محمد صالح د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دو ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی او د هغې هیواد له عالي رتبه چارواکو سره پر ځینو مسایلو له دې جملې د منځني ختیځ او شمالي افریقا پر وضعیت خبرې کوي. د دې سفر یو هدف په لیبیا، سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسولو بحث دی. جان کیری به د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، د بهرنیو چارو له وزیر او د ولی عهد له مرستیال سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه ناوخته ویانا تزي او هلته به د ایټالیا د بهرنیو چارو لو وزیر پاولو جینتو لونا سره د لیبیا په باب د ګډو خبرو کوربتوب کوي. وروسته به د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سترګلاوروف سره د سوریې په باب د بحث کوربوي. جان کیری به مخکې تر دې چې آسیا ته روان سي او په ویتنام کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. بروکسل ته ځي چې د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا ډیپلوماټیک هڅې په داسې وخت کې کیږي چې هلته په سوریه کې فعالان وي. سعودي عربستان ته د جان کیری له سفر سره سم د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د شنبې پر ورځ په ختیځ اشار دیر الزور کې پر یوه روغتون ولکه ټینګه کړه. پر دغه روغتون په حمله کې د سوریې د رژیم 15 پلوي پوځیان او د داعش لږ تر لږه 24 تنه سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز د دې روغتون ځینې روغتیایي کارکوونکي یرغمل کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي تر 2 ساعته شدید جګړې وروسته د سوریې قواوو دغه روغتون بیرته ونیوه، خو د یرغمل سویو کسانو په باب معلومات نسته. د ملي مشارکت کمیټه چې د سوریې د مخالفانو یوه شبکه ده وایي د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز سیلوګانې او د پهنتون لیلی اشغال کړي دي. د سوریې دیر الزور شهر په تیلو غنی سیمه ده چې د رقه شهر اکملاتي لار هم ورڅخه تیریږي. رقه نن سبا د داعش وسلوالو مهم مرکز ګڼل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د روغتیا خبرونه د رواني خبرونه د په دوهم نیمه کې البته تر لندو خبرونه ورسته اوریدلای سي. په دې خبرونه کې پر شوور خپکان باندې د خبرونه له میلمایا ډاکټر سره بحث لرو. کچیر تاسو سوالونه لرئ نو کولای سي د خبرونه په ترڅ کې مشته زنګ وي او په اړه باندې خپل سوالونه مطرح کړي. خو لاغه مخکي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
د حیدری ورور په نوم یو اس ام اس راغلی دی وايي افغانان باید دوست هیوادونو ته د یقین او باور ورکړي چې موږ په دوستۍ کې وفادار او په وعده کې صادقانه او امانتدار یو. محمد عبدالله قاهر کارمل د هلمند څخه لیکلی د افغان حکومت څخه هیله کوم چې په هلمند کې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو ژوند ته پام وکړي. زموږ د واقعي معلوماتو پر بنا ډېر ملکی مرکزوب له دولت له لوري ده. شیرین افغان هم د هلمند څخه لیکلی دی، دی وایي چې زما په نظر څلور اړخیزه غونډه هسې د وخت تېرول دي. یو بل کس چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل اس ام اس کې وایي چې په خوست او پکتیا کې د ولسمشر په ملاتړ او د توتاب د پروژې د مسیر د بدلیدو پر ضد پراخ لاریونونه روان دي او د ایران پر ضد هم شعارونه ورکول کیږي. او یو بل دوست مو هم چې خپل نوم یې نه دی لیکلی د ګیله کړې ده او لیکي چې ساسو خبرونه اورم خو زما مسیجونه نه نشروي. ساسو پیغام نشر کوي، هیله ده د وروسته خپل همکاري جاري وساتي او ساسو اس ام اسونه به هرومرو د خبرونې په جریان کې موش نشر کړو. تاسو د ازادي راډیو اوري وسم سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې کې دون کې دی ور بیا د محل لند خبرونه لرو اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیات مواردو توافق شوی دی. د افغان ولسمشر وایي دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په دې خبرو کې جزئي مسایل پاتې دي چې خبرې پرې وشي. د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا وایي حکومت او په بامیانو کې د توتاب د پروژې د پلي کېدو په لویان باید د یادې ستونزې د واري لپاره یو د بل په وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعات او د لاسرسي نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریې او یمن جګړو ته د پای ته رسولو هڅې وکړي. جان کیری به د ویونې په اوږدو کې د سعودي عربستان تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. چین د امریکا د هغه راپور په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده چې دغه هیواد د پاوز په اړه د چین ویلي په دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسېدلی دی. او سوری فعالان وایي اسلامي دولت سختدریزو په ډېر الزور کې یو روغتون د لنډې مودې لپاره نیولې و. دا حمله چې پرون سهار پیل شوه پر اسد روغتون متمرکزه وه.
همدا خبرونه کولای سي په تفصيل سره په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې پیدا کړی. اوسم له مرزه احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورسته له ناجي ساپي سره د روغتي خبرونه لیاده مباسي.
د پښتني بانک یو پرمختللی بانکي څنګه نن په شهزاده سرای کې پرنيسل شو. د پښتني بانک د ارتباطاتو د برخې عامر ایمل منګل نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د انلاین بانکي سیستم دغه څنګه صرافانو او خلکو ته د اسانتیا او د رمنستکولو په خاطر فعال شوې ده.
نو موږ وختل چې او مناسب ځای وي چې د خپل مشتریان راحت احساس کړي او مودرن د بانکداري په فعال شي. نو موږ نن وکولای شو چې هغه سیستم هم فعال کړو. کور بانکینګ سیستم وي دا انلاین بانکینګ دی. ټول نمائندګۍ یو بل سره وصل دي. هر مشتری کولای شي چې خپل حساب په هر نمائندګۍ کې چک کړي، یعنی معاملات بانکي په هر نمائندګۍ کې هماغه یو شکل دي.
نو وړي ویل چې له دې څنګه څنګه اوس د هیوادنه او بهر ته د پیسو راکړه ورکړه په اسانۍ سره ترسره کیږي. د افغانستان پښتني بانک په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سبان د شل څنګه لري. د مالی وزیر بروکسل ته په خپل سفر کې له اروپایي ټولنې سره د 125 میلیونه یورو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت څخه نن په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې اکلیل حکیمی د خپل سفر په لړ کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی او د اروپایي ټولنې د غړي هیوادونو له 28 نور وزیرانو سره وکتل. د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی اکلیل حکیمی د بروکسل په کانفرنس کې د افغان دولت د چمتووالي، د افغانستان د پراختیا د نوې ستراتیژي او د افغان دولت د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د اروپای ټولنې اساسي په سیاسي او مالی برخو کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د 200 میلیونو یورو مرسته هوکړه کړې ده. د کندوز د شیرخان بندر ګمرکی مسولین وای چې د سکل په لومړی درې میاشتو کې د تیر کال د لومړی درې میاشتو په تناسب 8% ګمرکی اوید زیات شوی دی. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل سره لدی چې په کندوز ولایت کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو په روان مالی کال کې د یاد بندر په اوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 33 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستاني کلدار 648 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
ا
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صبری له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه غږیږو. په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤول بشیر احمد سروري را سره ملمه دی. له ډاکټر صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې سره خپل خبرونه کې ملتیا کوي. ژور خپګان په اړه خبرې کوو. ورسته یو سیړنو خودلې چې ژور خپګان یا ډیپریشن یو اروایي ناروغي ده چې د روغتیايي کارپوهانو په وینا د بیلابیلو لاملونو له کبله انسانانو ته پیدا کیږي. دغو سیړنو په اساس هغه کسان چې ناروغۍ باندې ډیر اخته کیږي چې د اوږدې مودې لپاره تشویش ورته پیدا او خپلې ستونزې له نورو سره نه شریکوي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره مو د 0992215 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کیاس. د خبرونې په سر کې به تاسو معلومات راکړئ چې ژور خپګان څه ته وایي. اول په دې ورسیو کې ډیری خلک د دغه ناروغۍ نه زوريږي.
تشکر زم په خپل ورغړم چې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه وکم چې موږ ته دا فرصت برابر کو چې د افغان په اړه کې خلکو ته معلومات ورکو او د غوښې سوالونو ته ځواب ورکو. بعد له غینه خفقان یو داسې رواني ناروغي ده چې سړی پکې خپل ځان داسې خفه احساس کوي او په هیڅ باندې علاقه نه نسی او امیانه تور باندې داسې وایي چې زما زړه له ټولو شیانو نه تور شوی ده. کدا دوه نخې نخانی په یو سړی کې د حد اقل د دوه هفتو لپاره تر یو میاشتو پورې ولیدل شي نو دلیل پکې واضح نه ای لکه چې څوک به په کور کې مړ وي یا کوم اقتصادي زیان ورته پېښ شوی. نو موږ په صراحت په ډول باندې ویلی شو چې دا سړی خفقان لري او دا غته د دوه اراز علایم ترڅنګ کې دی چې هغه لیک سردرد یا خوب خراب یا اشتها خراب یا صحیح تمرکز نشي کولای. هغه داسې کوچنی نخې نخانې دي چې په یو سړی کې کېدای شي یي که په بل کې نه وي.
بله دوستانو، نن ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو کولی شئ چې د شمیرو د ټلیفون شمیرو ترڅنګ د افغان بیسیم د 93 شمیره لري هم کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه خبرونې ته واستوي. د سټډیو د ټلیفون شمیره به بیا هم تستویم 0999215 بل شمیره ده 0992215. ډاکټر صاحب سروري، آیا کومه سیړنه مو تر سره کړی چې د دغو ناروغانو شمیر په افغانستان کې معلوم شي؟
و مخکې شوې دي داسې یو سیړنه شوې ده خو دونه غټه سیړنه نه و چې ټول نفوس د مریضي معلومه کړي، خو د نمونوي شکل په تور باندې په بیلو بیلو ځایونو کې دا تحقیقات وشو. په هغه وخت کې طالبان و، د طالبانو په منطقه کې هم دا تحقیقات شوی دي، د مهاجرینو په منطقه کې هم شوی دي، په پاکستان کې هم شوی دي، په کمپونو په هغه زنانو کې چې خپل ملل له لاسه ورکړی، په هغو په مایوبینو. او دا تحقیقات ښودلی ده چې په هغه وخت کې په 2004 کال کې دا کوم کسان چې پکې نخې نښانې لیدل کیږي خو معلوم نه دی چې د خفقان مریضي لري که نه لري، د هغوی شمیر په زنانو کې 83% زنانه دا نخې نښانې وخوړل او په نارینهو کې 55% نارینه دا نخې نښانې وخوړل چې د خفقان وو. خو له دې لپاره چې دا معلوم شي چې دوی واقعا خفقان لري که نه لري، نو دا ضروري دی چې یو ډاکټر معاینه کړي او به قطعي کړي چې دا خفقان لري که نه لري.
نبی الله له زابل نه په لیکه کې د ګورو چې نبی الله خان کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام نبی جان، سلام تاسو، سلام ډاکټر صاحب، سلام اوریدونکو ته. نن می نبی الله ده د زابل نه، د ارغنداب ولسوالۍ د شهدا مکه دی چې کومه نبی نه دا شهدا نه غوښنه د پرخاري کې کوم نبی جان نه ډاکټر صاحب محترم نه همدا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب محترم اوس وخت خو نو خاص پنه دایې ډیر خلک دي مرګو دې نه زیاته کیږي که یو څوک یو کس ډیر ویني ډیر مرزوب له ویني
څومره امکان ته چې هغه کس په ژور خپګان سره مخامخ شي او که څوک په ژور خپګان سره مخامخ شي په هغه کې څومره امکانات برابرېږي چې هغه د اعصابو له تکلیف سره مخامخ شي. مننه کوم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نه د سوال
مننه نبی الله خان، ډاکټر صاحب مشوره درکې مهرباني وکړئ.
دوه شی غواړم چې اول په منځ کې د توضیح ورکم چې فرق شي بیا د سوال ته ځواب وایو. یو دا چې موږ په رواني ناروغیو کار کوو او دا طبي برخه لري، موږ په روحي خبرو باندې کار نه کوو او هغه په موږ باندې مربوط کیږي نه، هغه په روحانی ملایانو یا اگر رهبران پوری علل لري چې هر چا خپل عقیده او هر چا خپل برداشت باور لري. دوهم دا چې یو د اعصابو خبره ده او یو د رواني ناروغیو خبره ده. د اعصابو ناروغیو بل مسلک ده بل خبره ده، او رواني ناروغي هغه ناروغي دي چې په موږ باندې مربوط ده او هغه له اعصاب نه کاملا فرق لري. نو د دې ورور په جواب کې باید ووایو چې یقینا موږ اوس په عواملو باندې ورسته بلې خبرې وکړو چې څه عوامل یو سړی یا یو خزینه په خفګان ته وړي، خو یقینا مرګ میری او قبل نابسامانی هغه ټول رول لري د په یو سړی باندې چې خفګان ته لاړ شي یا یو بل مریضی ته. نو هغه په هغه وضعیت پورې الله لري چې څنګه مرګ میر واقع شوی دی، سمنه وضعیت فجی و سمنه د برداشت وړ وو او د سړی په هغه وخت کې توانمندي وو مقابله د مقابله میکانیزمونه سونه فعال وو. په هر صورت کیدای شي هغه سړی چې مرګومی دی ډیر لیدلې او په فجی حالت لیدلې خفګان شي یا صدمه رواني یا تراوما وویني یا بل مریضی ورته پیدا شي. خدای امکانات شته. او کوم سړی چې پر رواني مریضی یا خفګان اخته شو کیدای شي عصبي مشکلات ورسته بیا ورته پیدا شي او یا نشي.
من روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري اکبر لفرانه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. اکبر ورور الفرانه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. سلام علیکم. فکر کوم دوی من غاګناوري بیا کولای شي چې ټلیفون وکړي بل اوریدونکو په لیکه کې د مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ځان معرفي کوي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
احمد مله خوص ولایت نه د ژوند پروانه ملماته او د رادو او د جون کو ته سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
هغه دا د روغتیا په اړه کې پروګرام دغه یو مرګلې مې او بس کور کې دا څه لګي اقتصادي مشکل او سوچ هو باندې کول پوه شو بس ما به ته یو څه بل څه ویل اخر بس بیا ځان زنده کوم اړ کړو ځان. افغانستان خلک دې ټول دی هغه سره مخامخ دي، اقتصاد نه خراب دي بس دغه رواني ستونزه او د ډېر پیدا کیږي. په دې ډاکټر صاحب نو مشوره غواړم. سلام
ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
تشکر دینه مننه. یقینا ضرور دی چې لیک په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم دا سوال جواب ورکړ شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي. یقینا چې خفګان ډیر عوامل لري، عوامل مختلف دی. یعنی یو عامل نشي کولای یو سړی په خفګان باندې مبتلا کی کده مده موږ د دبابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده. یو بیولوژیکی عوامل دی لکه دا یو سړی د ارسیات لمخې په خفګان ته زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي. بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سړی ماشومتوب د بیر لمولو پراره تیریږي یا یو سړی په ماشومتوب کې ورسره سوی استفاده کیږي یا جسمن یا سیکشوالي یا هر رقم سو استفاده ته معروض ده او په هغه وخت کې چې دغه د ماشومتوب لوبې باید وکړي دغه نه د نارینه لکه مشرانو کار اخیستل کیږي دغه د توان نه او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي. او بل اجتماعي عوامل دی لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی، بیکاری دی، جنگ دی، بی امنی دی، سړی خپل ځان مسؤل نه احساس کوي. نو دا بیا په اخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په خفګان باندې اخته کی. د دغه درې برخو چې ما وویل بایولوژیکی یعنی ارسیات او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور پلار او اجتماعي لکه فقر و بیکاری دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سره خفګان تولی او یو نتیجه هم همدغه دی چې یو څوک خفګان پیدا کوي او خفګانی شدید دی او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي په سلو کسانو کې چې خفګان لري 15 کسان کیدای شي د فکر د خودکشۍ یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کوي او په هغوی باندې او ورسته له هغه نه کیدای شي یو بل فیصدي د هغوی له منځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي.
بله محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محمد صدیق کاکر را سره په لیکه
کې دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ګرانه فور. وعلیکم السلام. مهرباني
وکړئ.
هلو، ساسي غږ اورو. مهرباني
ګرانه فور. سلامونه تاسو او تاسو رادیو څنګه محترم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
محمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه. نغه پښتنه وای چې ما ته د خفګان مسأله کې څه ده کله کله دا چې خفګان لا ته پیښ شو ما څه بخت بوته نه اسوي چې کار نه راغلو دی چې په اندره کې نن په پیسو تا چې نن په موټر تا چې دی نن کور دا چې هیڅ څه زړه وایي کله کله دا چې پیښ شو په یو کال کې تقریبا دا د ډیپریشن باندې اخیم او څه دا سترام چې دا ویل انجام کین خو بیا هم د خپل څه زنه د فرمانو د ډاکټر صاحب سلام تاسو زه نظر غواړم چې دغه راځي
او کله چې ورونه پښتنه وکړو چې د دې یو کال په فاصله کې تاسو سو یعنی تاسو خفګان سو ورځې دوام کوي سو هفته دوام کوي یا د میاشتو کې دا راته وای
بل دا ډاکټر صاحب یو ورځ یا درې ورځې کله کله هم داسې لس ورځې سبو ورته دی زه خپل موټر باندې ما اوس مطمئنه کړی چې دا په بازار کې شنه دي په پانه ښه اخسام کله کله دا چې خفګان ته چې ډیر څه خراب دي ډیر فکر خراب دي
بیا تاسو ورځ پورې خې
چې مې ډیر سره بند ده او خو مې ډیر سره خراب
یو سوال دا دی چې بیا چې خښ وي تر څو ورځې پورې خې
بیا مې څه چې بیا ا داس اوس د سمن نسبتانه په فاده کله کله داسې حالات را تر ولاسي تقریبا یو ورځ په بحث کې سي د دې ورځې یعنی مو ورځ
دا د تاته معلوم شوې ده چې داسې کوم خبره یا کوم مشکل یا کوم فشار یا کوم تشويش چې درته پیدا شي دا خبرې
ما او د مې ورداوه تقریبا هغه د زموږ د کدار د خلکو په اصطلاح سره پرې باندې داسې مو نرګانو سوای په تاسو نو نه پېژنې چې څه وایي پېټه باندې دا څه مشکل کېستو دا هغه مشکل دی څنګه لې له مشکل څخه ما فهم دا مشکل ده که سي بس دا خپه مې دې څه خراب دي چې هیڅ څه سات نه کیږي
یعنی کوم وخت چې جګر خون شي دا خبره درته پیدا کیږي
وو بس دا د غسل خفګان تر تر ولات بلا نشيام باندې خو بیا هم ډیر خراب شي او په هیڅ څه سات نه کیږي ساته نظر نور وایي په تاسو مې خبر وو هیڅ څه یہ ذات یہ خاص کوم چې د ځای مې داسې ځوان داسې مشکل دې په پیښو داسې تشخیص نه دی
پم دا خبرو چې تا وایره مقدانه شو ویلې چې په یقیني خفګان لري هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي یو بد حادثه وویني او په هغه په عواطف باندې منفي اغیزه کوي او هغه نارملی خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثه ته خي لکه چې کوم جا کوم بل څوک بیماری به وویني د چا وزن به وویني هغه ته اقتصادي زیان پېښ شي او یو کوم بل نوواله خبره په زندگی کې وشي نو انسانان به نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکړي چې هغه کې د سید خفګان اراز علایم سره ورته وي د مثال په سر جګر خون شي او ډوډۍ د ځلنه کیږي خوب خراب شي کله کله درد ورته پیدا شي نو دا ډیر دوامدار نه ده تاسو په خپل وای یو ورځ تر درې ورځې یو کله کله لاس ورځې دا نارمل خبره ده موږ تر 40 50 عین تر 2 میاشتو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې د هغه د بل حادثه په مقابل کې د ریسپانس یا جوابي نو کې د معلوماتي چې تاسو خپل عکس العمل د بل مشکل لپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکارا کوي او دا دلیل لري ځانته د حالان کې خفګان دلیل نه لري هغه یو ریسپانس نه ده هغه خود به خود پیدا کیږي او بل کوم دلیل پیدا کیږي، نو بیا هم تاسو ته ویلی شو چې تاسو خفګان به ونه لرئ، خو پرابلم به ولرئ، یو رواني پرابلم چې هغه لپاره باید تاسو کانسولر او یا یو چا سره چې مشاور د رواني ټولنیز رواني مشاور دی هغه سره لیک مشوره وکړئ چې تاسو ته لیک وښیي چې په داسې حالتونو څه کار وکړئ. د مثال په توګه تاسو ته وایي چې څنګه خپل مشکل حل کړئ، یا څنګه د دا حالت سره سازش وکړئ، او یا که بیا هم هیڅ ونه شو څه تمرینونه لرو تا ته بس دکي، لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو، او یا د ځان آرامول تمرینونه، څنګه به سا باسئ، څنګه به ځان ریلیکس کوئ. دا هغه روشونه دي چې یو کانسولر به یو کلاینټ ته هغه زده کوي او هغه ځان باندې تطبیقي او وضعیت ښه کیږي. یعنی کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري.
بله بل اوریدونکو ته زو عبدالولی له ننګرهار نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام علیکم. به له چیرې
ځایسته؟ علیکم السلام. مهرباني
د تاسو د وختونو زماده چې یو باندې د ځان سره وایم یہ ہے تکلیف یہ مسئلہ کہ تو جان دے کے کی کہ دو اس طرح کی کہ دو دل جائے تو ہوتا مطلب ہے ڈاکٹر کو کون ساری پراز ان پراز رام نے دیا تھا اور جس سے دا پروٹین انڈیشن کے گراما دا اور کی کہ لگا وہ کوانٹال تو لگا نے فری تو تو اگے پر خدا کو دا کو جو تو نے جو سے دار دیش دا پروٹین انڈیشن کو خود فقط وہ کری کنا
خا
مطلب څه
دی؟ دا تاسو نن دا بوختنه چې دا د دې سیستم باندې ام پرګرام او پروتین 50 ملي ګرام دا دا د ټوکیونو د دې چې بیا په وخت کې د سره دا د دې پری کې خو نور دی یا ما په تقریبا په ځای پاتې کیږي.
نو دا اړیکه مې پرې کوي ډاکټر صاحب، بیا هم کومه بوختنه لري؟
نه ما زه اوس پوه شوم.
ډېره مننه تسمیره باندې وکړې.
دا کوم نغه نخانه چې تاسو وویل هغه کېدای شي خفګان یا کوم بل مریضي رواني لکه خفیفه مریضي چې سړی پکې ډېر احساساتي شي، په غوسه شي، په قهر شي، او یو څوک حتمن خفه دی چې دا په غوسه کېږي او یا په قهر کېږي. او ډاکټر صاحب چې معاینه کړی دی نو حتمن به یو داسې کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړی چې دا د افسردګۍ او دوا ورته ورکړی ده. خو په دې د تاسو نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو اوس لیکه ده ډیر وخت وخوري، هغه وخت چې دا بیرته پریدي بیا ورته بیخوبي او دا خبرې نه پیدا کیږي، په یقینه توګه داسې وایو چې د الپرازول هم داسې یو دوا ده چې له دوو هفتو نه موږ زیاتې نه ورکوو، لکه چې د دوو هفتو نه چې زیات شي بیا یې ترکول ډیر مشکل خبره ده او د مریض دپاره یو بل مشکل پیدا کیږي. کیدای شي په ډاکټر صاحب نن درته ویلی وي چې د دوو هفتو دپاره به دا دوا درسره وي او بیا ورو ورو به کم کړي. خو د پروتیادین پیسې کې باید وایو چې هغه یو ټابلیټ ډیر کم دی چې خفګان لپاره خو شاید کار ونه کی. زپونه شم چې دا مریض سوکلن دی، خو کله اتل سوکلونه پورته ای نو کېدای شي پروتیادین به لږ کم یی چې باید ډاکټر صاحب سره تاسو مشوره وکړي چې زیات کی چې مریض خشي، تام تاسو وایي چې کم خشوي ده. او پروتیادین به د خاصیت نه لري چې د احتیاط پیدا کی یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کی کېدای شي تر کلونو کلونو سو استفاده وکي بیا په ترک کې مشکل نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. د افغان بي سي ام د تاسو اتلس شمیرې نه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولې، دغه پیغامونه به هم اخلو. یو اوریدونکو د دمحل د دوی اړیکه به اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. مهرباني. بالکل ستاسو غاور او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. دا موقعیت په دې بخښنه سره موقعیت تغیر ورکړي. موقعیت یو څه تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي. ښه په دې بخښنه سره دوی ډیټا پرېښوه. بل اوریدونکو ته زموږ مهرباني. سلام علیکم.
تاسو ته د تاسو خپل سلامونه تقدیموم.
علیکم سلام. مهرباني.
مال تاسو څنګه زدا اچ پالری ما مینه ته کچ پالری می دلوره دا خو د خفګان سبب نه کیږي دلوره څه بخ به ما.
ها
تشکر. پخپله ایچ پایلوری ده خفگان سبب نکیگی خو کلا چه دوامدار شی هر جسمی ناروغه چه علاج مشکل شی او یا دیر وقت مونی سی نو سلای ده پر ده اندیخنه پیدا کهی چه والا ده کم مریضه ده چه پکی اختش بوم ده ولی علاج نکیگی ده خبره که دهشی آقا خفگان خود تا تلکی نو پخپل مستقیما نشی کولای خو کدای شي چې دا سوالونه اغلی خفرون پاتای
بله ډاکټر صاحب جاوید لکندهار نه پخپل پیغام کې لیکلای چې آیا په کوم عمر کې انسانانو ته د خفګان دغه ناروغي پیدا کیږي او یا دغه ناروغي لدل کیږي په کوم عمر کسانو کې
تشکر خو سوال وکړ دا ورور خفګان په ټول عمر کې ستا په ماشومانو کې ستا په مشرانو کې ستا په سپینګرو کې لیدل کیږي ستا فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علائم بل قسم دی په مشرانو کې اراز علائم بل قسم دی او په زاړو کې اراز علائم بل قسم دی دا موږ چې کوم خبرې نارملی دا هر ورځ کوو د خفګان په باره کې دا صرف د 13 کلونو تر 22 کلونو پورې دا خبرې ورته صحیح دی حکم ماشومان چې خفګان لري هغه بیا د اراز نخ نخانی نخی هغه لکه د جنجال ډیر کوي شقیږي په کارونه کې مکتب ته نزی مثلا سبق نه وایي شوخی ډیر کوي دا خبرې کوي او دا زړه خلک چې لشپیتو کلونه زیات عمر ولري هغه هم دا نخانی نخی هغه داسې د دردونو د جسمی دردونو لکه سر په کمر دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زړه مې شیطان نه کیږي لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي هر څوک چې شپېته کلونه یې خواته را تیر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نخنیخانې دي
بله من بل اسمس اخلو چې حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلی چې کڅوک خفګان وکړي سبب د کوم بل ناروغي هم کیږي کنه
او دا هم ډیر ښه سوال دی یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا ښځه په نورو مریضانو وخت شي او دا ورته زمینه ساز دی کیدای شي هغه بل مریضیګان جسمی یا رواني یا قلبی یا هر رقمی خو خفګان غټه مشکل داره چې سړی په خپل ځان باندې بی علاقه کیږي زله ترکیږي له هر شي نه د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولای حفظ صحه نشي ساتلی علاج نه کوي صحیح تغذیه نه کوي صحیح روغتیا نه ساتي نو دای زمينه ساز دی چې هغه څوک چې خپل ځوان کې بی علاقه وي خپل ځان کې بی علاقه وي هغه ته وار وار هغه بل مریضي چې شاوخوا کې معمول دی هغه ورته راځي او خفګان نه پرېږدي چې هغه یې علاج کړي نو دا مرته ویلی شو چې خفګان په خپله مرګ و میر نه لري خو د نورو امراض و مرګ میر زمینه برابروي
ډېره مننه دوستانو بیا هم یادونه کوو چې په خپرونه کې نن ورځ د ډپریشن یا ژور خفګان په اړه خبرې کوو په خپرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤول بشیر احمد سروري صاحب را سره مېلمه دی چې اساسي پوښتنې ځوابوي تاسو کولی شئ چې د په دغه شمیرو ټلیفون وکړی 0995 215 شمیره ده 0995 215 همدارنګه د افغان بی سیم د 313 شمیرې لري هم کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه واسوي او موږ به ډاکټر صاحب سره مطرح کو ډاکټر صاحب محترم د ژور خفګان په پیدا کېدو کې آیا ایرسی او محیطي عوامل هم رول لري کنه
یقینا نو ما مخ یو ویل چې ځینې کسان عادتا یا د ارشاد له لحاظه زیات چانس لري بل خلکونه چې خفګان ته مبتلا شي او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکی زمينه ده او ځینې محیطي عوامل خو ډیر تاثیر لري چې اوس موږ په ملک کې د محیطي عوامل ډیر دي لکه نابسامانه لکه دا فساد لکه دا بی امنی لکه دا سړی خپل ځان مسؤل نه احساسوي لکه دا قیمتي لکه دا کم عایدات دا ډیر زیات عوامل دي چې سړی خفګان ته مبتلا کوي دا ډیر رول لري او تر څنګ رواني عوامل چې هغه په ملک کې ډیر زیات دی لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې له لاسه ورکوي او د هغوی د مهر او محبت نه محروم کیږي د ډیر هغه خلکو ته چې مور پلار لري خفګان ته مبتلا کیږي او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایي وکړي کار وکړي یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبي وکړي، هغه وخت د کور مسؤلیت اخلي چې په هغه ماشوم باندې ډیر بوج او فشار راځي. او خبر دلته نه دریږي، هغه ماشوم نو چې چیرته کاروبار ته ورځي، د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه ده، د هغوی له لاسه ده سوء استفاده لکه د دوی جنسي کېږي، او هغه ورته نور هم د عزت نفس خرابوي، او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي، د هغوی لپاره د خفقان ډېر معمولي خبره.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې البته د لومړۍ نیمایي وروستۍ برخه ده، خو په دغه یوه دقه کې غواړو چې یو شمېر اورېدونکو وویلې چې د خفګان یا د ډپریشن هغه مهمې نښې څه دي، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي بیا به ځو خبرونو ته.
ډېر اسانه دوی ته وایو چې دوه نښې نښانې د خفګان ډېر مهم دی چې تاسو باید په یاد وساتئ. اول، سړی خپل د زړه نه ځان خفه احساس کوي، یعنی غمګینه ده، او چې موږ عامیانه ورته وایو دقت احساس کوي ځان. او دوهم، خپل علاقه او انټرست د ژوند په لارو چارو کې له لاسه ورکوي، یعنی ساده تر داسې وایي چې زما زړه هر شی نه تور شوی ده. دا دوه نخې نښانې که د دوو هفتو دپاره یو سړی یا ښځې سره وي او کوم بل دلیل باندې ونه لري، نو دا یقیني ده خفګان.
یو نړۍ مننه دوستانو، د خپرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم د ژور خفګان په اړه خبرې کوو، د مخنیوي په لارو چارو. د اوس درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه